السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډا نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلور ته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړه لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړه لیک مسوده ته رایه ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 دیرش ورځې وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکونو واکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیې، چین، پاکستان او الجزائر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نه غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دوه غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایی ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایی ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. سایبر برید په یو شمیر هوایی ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوی. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوه لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه سره دی، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لري یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 نه وروسته و 2 3 00 00. جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به موږ تاسو خپل خبرې پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغ لست لمړی لک ځان راو پیژنې خغله جهانی زخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدلی یاست لکه بس شخصي خبرې وکړو بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زمانم جانداد جهانی دې څنګه چې یادونه وشو د پکتیکا د ولایت يم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلایم حالت می خوندل وستای ولې دې ونځي ورستي سمفونو لپاره غزنی ته راغلم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم پر سلور کاله پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پاتې شوم هلته می د اقتصاد مزامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مزامین وی لکه د اقتصاد مسلې مور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد د مزامین می تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکېدای ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې لمیل مسره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکو د پوهنتون استاد جانداد جهاني ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابلو اړخونو په باب خبرې را سره کوي په حقیقت کې د ژوند د بیلابلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جانداد جهانی د خبرونه میلم را سره ده ل تاسو نه بخنه غوړم قدر من اوریدونکو چې یو شی به انتظار پات شوې تر څو چې مونږ له میلم سره بیا وسلیګو بیره باندې وکي خبرې مو په نیمای کې پات شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب د چې سمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست
زما عمر 20 کال ده او زه مخکې چې یادونه وکړم په پکتیکا کې زیږیدلم تقریبا د عمر ایوله سیمه په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی لاغه مخکې زینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوایم او ترینیم کال کېږي البته ترینیم نه دونیم تر درې کال یعنی څو وخت پاتې د درې کال شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای هم درس ویلای دی او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري همکار پات شوایم همدارنګا د اوترشت علوم اکاډمي سره یو اندازا پروژو کې همکار پات سویم
دغه پروژو همکار یو په بابا جهاني صاحب باندې خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترشت لدی په هنتون سره یا د اکاډمي سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمني نه دا په تفصیل سره وڅېړو خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې مو اوریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست دلته د درس لپاره راغلی
په لمړی کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایتالیا هیواد راغلم متاسفانه البته مې ونه شوې کولای سپات سم ډېر وخت لپاره بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې پلمړوي کې په ژبه لګیا وم او ورسته مې یو آنلاین ماسترۍ کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار میکاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل وړم کار وکم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی د راتلونکي کال په نیمایي کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیدي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې ومه یا مثلا همدغه وخت څخه وروسته ګورو څه کولای شو
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې
زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلمه ولما نه صحو شو د پکتیا په پوهنتون کې
ما غلطه استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ شم غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرله لاغه څخه وروسته بیا کله سمې هیواد پرې خود غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامه ورکړې ولې رسمي دنده مې د افغانستان بدننه کې د افغانستان له کوم نهاد سره نه لرله
ډېر ښه لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته د ډیرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر دی او ځوان لخلي کومګ وورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې پوهنتونونه او برسره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم وو او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه وو نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول ک یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبید
مونږ یو وخت شیبه تاسو خبرې قطع شوي جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پیل کړئ لطفا
او ورته ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو او د دغه بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل ځخ پلان د یو فلوشپ تر لاسه کوونکې هم ما هغه فلوشپ د افغانستان د اقتصاد پانځو صاحب دی جوړولو
جهاني صاحب تاسو خبرې تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ دا به د اوریدونکو لپاره لږ آسان شي چې تاسو په ټولو خبرو پوښی
وبخه ایستاسو منظور ده چې ورورو خبرې وکړم
نه تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر خنه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې
که خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي د
خبرو ته دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت پړون باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بالسټیر پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځل لپاره جلا یو پروګرام جوړاولو یو فلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا په سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او ماليزیا کې تر سره کېدل او لنې کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو ولس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یعنی صاحب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کاوه، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم را تو وایست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسونکو، نو بنان رقابت لوړی، یعنی رقابت څونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خلک ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، تا خپل د کیفیت د لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د شمیر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام، او زه خپله مثبت ارزوم او نتایج ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څخه دي. اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې؟
کانکور امتحان. کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوه پانځو فارغان باید امتحان ورکړي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هداقل لس کاله کېږي ورته متوجه یې مخستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما موخه دا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم د تاسو چې تاسو وایي، د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر، او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان ول، د دې ځای فارغ شوی او بیرته پام دې ځای کې مقرر شوی. البته ما ته معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدېش مېر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمده مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتونونه د سویې له نظره لوړ وو؟ د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحي سیاسي نظریات هم، یا ټولنیز نظریات هم واورم. د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې د ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پانتونو خو پانځیو ته راتلو. طبعی ده دا یو ډیر بنیادی علت ته چې په دغو پانتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډیر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتوراوي کړې وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کا. ولې د دولتي پانتونونو علمي کادر کچه، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پانتونونو لوړ، ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل و. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي، ډیر 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 خلک خوښنه کړې دي، لکه مثلا اول خدا اوسي ورسته فرمان چې اوسنوی حاکمانو دی لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا غدا چې ټول پانتونونه ایله دی لوړو زده کړو موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړه، در حال دا سال کې چې پانتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسه چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغه ځینې ریکوایرمنټ نو پوره کړی، هغه ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري ور باندې کاوه تر څو پانتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې مور باندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه هغه دا اوسي د اوسه هغو تدریسي مزامینو څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مزامینو او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفی کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او ترانسپی وضعیت درکوي او یو څه کولای شي.
کورمو ودان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یا ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسې نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغ څخه مخکې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څنګه د فارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو دی اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکمرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي انواني د څه ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري اېدله چې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کوي وایي ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې و چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري یعنی داسې ورستی ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي. نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوې بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکمرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده. په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي، دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي، دا د مار چاو د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي، هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنري توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیده چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وه. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنت یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالي پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
نه، لومړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډېر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پی ډی ایف شکل باندې نشر کړې دي. خو د دې هر یو استفاده فرق کوي. مثلا له چاپي ډکشنري څخه یو څوک نسي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک یې سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک یې د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او تر خلونو نړی ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم، او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا د ډکشنری په تمامه معنا باندې د جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی. دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټي، اوپن ای آی، جیمنای، او مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی، هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی، او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړی ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده، او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کارم دا